دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یا ځان زرانه یوسف زیدر ته د سهارنې خبری خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې سید سلیمان شاه درته دراوروي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت غړو لتیرو دو ورځو نه د طالبانو د مذاکراتي ټیم سره یو ملاقات هم نه ده کړی او طالبان هم منلی ده چې دواړه مذاکراتي هیئتونه د اساس په توګه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقتنامې د قبلولو په اړه یو نظر نه لري. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینوار په خپل ریپورت کې وایي یو بل مهم موضوع چې تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ پر اختلافات نه دي حل شوي، هغه په افغانستان کې د حنفي فقه تر څنګ د جعفری فقه موضوع ده. د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي ملا خیر الله خیرخوا ویل چې په دې اړه هم دواړه خواوې مختلف نظرونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په داسې حال کې چې هر کال له بهر نه هیواد ته د څه د پاسه نیم میلیارد ډالرو په ارزښت دوا واردېږي او د دې بابته هر کال د 400 میلیون ډالر نه نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې نقد پیسې له هیواد نه وځي. د افغانستان د عامې روغتیا مرکزونه خصوصا دولتي روغتونونه د دوا او درملو د سخت قلت او کمبود سره مخامخ دي. د افغانستان د عالی تحصیلات وزارت نن د یک شنبه په ورځ هغه لسو شاګردانو ته جایزه ورکړي چې سا کالې د پوهنتونونو د کانکور په ملي ازموینه کې بل ترتیب لومړی، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم او لسم مقام حاصل کړی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د پاوز او موجوده حکومت ترمنځ د بې اتفاقۍ د راوصلو په هڅه باندې تورن کړی دی. د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې عمران خان د شنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او د پاوز د قوماندانانو ترمنځ له پټو ملاقاتونو نه آګاه دی، خو له دې اړه هیڅ ډول یې را په زړه کې نه لري. عمران خان خبرداري ورکړ که د حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو د قومي اسامبلۍ نه خپل استفاګانې وړاندې کړلې او سیټونه خالي شو، دی به د ټکول لپاره ضمني انتخابات راوبلي. د عمران خان د دغه څرګندونو په ځواب کې د پیپلز ګوند یو غیان نایار بخاري وویل د مخالفو ګوندونو مشران ځکه د عمران خان په ځای د پوز د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي چې هغوی ښه پوهیږي اصل قدرت او اختیار د چا په لاس کې دی. پرون د شنبه په ورځ هم د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 15مې غونډې ته لمخکنه سب شوي ویناګانې واورولې. سکال د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس خپرېدو له ویرې دا غونډه په نیویارک کې نه ده شوې. د غونډې په تالار کې د هر غړي هیواد صرف یو لوړپوړي ډیپلوماټ ته اجازه ورکول کیږي چې د ریکارډ شوې وینا د پیل کېدو نه مخکې د خپل دولت یا حکومت مشر نړیوالو ته معرفي کړي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو حکومت د ایران د شیراز ولایت د انقلابی محکمې د لومړۍ څانګې په دوو قاضیانو باندې او په دغه ولایت کې د دریو زندانونو په مسؤلینو باندې بندیزونه لګولي دي. د ای پی خبری اژانس د جمعې په ورځ د تلی یا میزان په څلورمه ریپورت ورکړ چې د ټرمپ ادارې د شیراز د انقلابی محکمې لومړۍ څانګه او د دولتي محبسونو مسؤلین د زندانیانو سره په ناروا سلوک او د تحقیقاتو په وخت د قیدیانو په شکنجه کولو باندې تورن کړي. د همدغه انقلابی محکمې قاضیانو یو پخوانی پهلوان 13 میاشت قتل په الزام په اعدام محکوم کړ. متحده ایالاتو د ایران له چارواکو نه غوښتي وو چې له نرمۍ نه کار واخلي او معافي کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اعلان په محل ویل د لګول شو بندیزونو له مخې د دغو قاضیانو او د شیراز د دریو دولتي محبسونو د مسؤلونو شتمني او دارایي په متحده ایالاتو کې ضبط شوې او امریکایي شرکتونه او افراد نشي کولای چې هیڅ قسم اړیکې ورسره وساتي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د متحده ایالاتو سره یو د بل په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی. پوتین وویل چې امریکا او روسیه باید د انتخاباتو په شمول یو د بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په مسکو کې د امریکا خبریال د کرملین د یوې مطبوعاتي اعلامیې په حواله چې د جمعې په ورځ ناوخته په مسکو کې خپره شوې وایي چې ښاغلي پوتین په سایبری او ډیجیټل برخو کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو پراخه ټکر د خطر په اړه هم خبرداری ورکړ. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس په روان هفته کې د کانګرس غړو ته د تړلو دروازو تر شا د یوې استماعي غونډې په دوران کې ویلو چې ایران، روسیا او چین درې واړه لګیا دي د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې کوششونه کوي او زیار باسي چې د 2000 میلادي کال د نومبر د دریم انتخاباتو نتیجه به اعتبار کړي. له متحده ایالاتونو علاوه یو ګڼ شمېر لویدیځو هیوادونو هم روسیا په انتخاباتو کې پر لاسوهنو باندې او د خپلې خوښې کاندیدانو په ملاتړ د سایبري حملو په سرته رسولو باندې تورن کړي. کرملین د ګول شوي الزامونه رد کړي دي. د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د تلې امیزان په څلورمه د یوکرین د هوایي قواو د وی ترانسپورټي الوتکې د رالوېدو په اړه د فوري تحقیقاتو حکم کړي. په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړ چې د هوایي قواو په دغه روسي ساخت ترانسپورټي الوتکه کې د یوکرین د هوایي قواو محصلین سپارو او د هیواد په شمالي ختیځ کې د یوې عمومي لارې سره نږدې راولوېده. ښاغلی زیلنسکی یو ورځ ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د فورد موټر، ټارګټ، والګرین، هوم ډیپو او د ټلیسا شرکت په شمول تقریبا 3500 غټو امریکایي شرکتونو امریکا ته له چین نه په صادر شوو مصنوعاتو او تولیداتو باندې د ګمرکي محصول د اضافه کولو له امله د ټرمپ د ادارې په خلاف د متحده ایالاتو د نړیوال تجارت په محکمې کې دعوه دایر کړې ده. د رویټرز خبری اژانس د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د ټرمپ ادارې په چین کې پر جوړ شوو مصنوعاتو او تولیداتو باندې په تیرو دوه هفتو کې 300 میلیارد ډالر اضافي ګمرکي محصول لګولی دی. د غټو امریکایي شرکتونو مدافع وکیلانو دا استدعا کړې چې د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لخوا پر چینایي مالونو باندې د اضافي محصول د لګولو پریکړه غیر قانوني اعلان کړي. چین او امریکا ترمنځ روانه تجارتي لانجه نه ده حل شوې او دواړو هیوادونو یو د بل په صادراتو باندې څو وارې لوړ کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ لپاره ایمی کونی بیرټ پونم یو محافظه کارا قاضی ونوموله. که د مشرانو جرګې منظوري ورکړه نو نوموړی به د روډ بیډر ګینزبرګ ځای نیسي. ګینزبرګ تېر هفته د سرطان په ناروغۍ باندې مړه شوه او ځای خالي شوی دی. د ټوګو حکومت او صدر اعظم استعفا کړی ده. د فرانسې خبری اژانس اے ایف پی پرون د شنبه په ورځ د تلیا میزان په پنځمه د ټوګو د پایتخت لومن رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس فارن ناسینګ بی د صدر اعظم سیلوم د استفالیک د منلو په وخت د هغه د حکومت په زمانه کې د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو لپاره د حکومت د کوششونو ستاینه وکړه. اژانس وایي چې د ټوګو په اساسي قانون کې د نوي بدلون لامل برحال جمهور رئیس به د ښاغلي سیلوم کومي ځای نیسي. ټوګو چې د فرانسې یو پخوانی مستعمره ده د جمهور رئیس ناسینګ بی کورنۍ پرې له تیرې نوې پیړۍ نه حکومت کوي. د یوې تازه څېړلې له مخې اکثره امریکایان اوس هم د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له خطر نه بهر نه دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ دا علمي څېړنه چې د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په څلورمه د لینسټ په طبي مجله کې چاپ شوې ښیي چې سږکال د جولای نه وروسته د امریکا زیاتره برخې د کورونا د کوینونس ساري ویروس د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ شوې وي. ټول امریکایانو کې یو شان نه خپور شوی بلکه بغیر متوازنه توګي د اقلیتي طبقه خلک زیات وزپل. 14% ناروغان تورپوستان، 11% هسپانوي نژاده خلکو، یوازې 4% سپین پوستو امریکایان ته دغه ویروس خپور شوی. د دې څرګند نسرګندګي په داسې حال کې چې په میلیونونو امریکایان کورونا د کوینونس ویروس له خطر سره مخامخ دي، خو په هر لسو امریکایانو کې صرف په یو کس کې دغه ویروس مخکینی نښې او علامې لیدل کیږي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ملي روغې جوړې شورا وایي چې لا هم د طالبانو او افغان حکومت مذاکره کوونکې هیات ترمنځ د کاري اصول کړن لار نه درستی شوی او لا هم په دې برخه کې خبرې دوام لري. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نه غواړي د سولې باس روزمره کړي. نور حال د کابل نه د لیمینیا زی رپورت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد د زعیم په توګه نه غواړي د سولې بحث روزمره کړي. دی وایي چې د افغانستان د 50 نسلونو مسؤلیت لري او سولې ته هم له هماغې زاویې ګوري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي هیئت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو څخه دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د کاري اصولو کړنلاره نه ده وروستۍ شوې.
نشست ها بین جریان داره. سر موارد مختلف آمادگی های خود ما بحث ها صورت گرفته. امیدوار هستیم که در نشست های گروه تماس موارد باقی مانده طرزالعمل اصولی رفتاری او هم نهایی شود تا ما بریم به موضوعات بعدی.
خب ولی دغه خبری اتره پڅ پر مخزی
من فکر مې په طرزالعمل کې مشکل سته. البته مشکل چې دی هغه طالبان نوای د توافقنامې مطابق هم رفتار کوي، حکومت زما فکر باندې هغه نه مني. کېدای شي چې هغه کې به داسې خبره وي چې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په داسې حال کې دوام لري چې نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلیرشتم تلین دی. په پام کې و د لویې جرګې په تالار کې دغه تلین ولمانځل شي، خو دولت یې مخه نیولې ده. خو د ډاکټر نجیب الله پلویان د سولې د روانې پروسې په اړه څه نظر لري؟
امیدوار یم چې تیر شوې ترخې تجربې نه موږ ښه تجربه اخیستې وي او کولای شو چې کوم سیاستونه په تیر شوي کې کوم نقد لرو په باندې، نو د هغه نقدول ځای موږ باید ډکو. سالم مدیریت دلته وظیفه لري، لکه څنګه دغه اوس هم هغه ټیم د مذاکراتو چې ورغلی ده دا عاجزه یو ټیم و.
زه ډیر باوري نه یم چې د افغانستان د سولې اوسنۍ پروسه دي هغه څه چې افغانان انتظار لري هغه حتی ورسېږي. موږ مشکلات لرو، یقینا د سولې خبرې د افغانانو په لاس کې نه دي او د افغانانو لواک نه تر اوسه پورې د باندې دي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې په داسې مهال دوام لري چې افغان حکومت ویلي دي په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي دي چې بریدونه زیات شوي دي او دا د اندېښنې وړ دي. لیمانی ازی امریکا غاشنا ټلویزیون کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په دې وروستیو کې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستې دي. یو شمیر خلک د دواړو غاړو د جګړې د ودرولو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم جګړه توده شوې د بریدونو د ډیریدو او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې. د افغان امنیتي ځواکونو پر قرارګاو او امنیتي پوستو بریدونه په لویو لارو کې د طالبانو له لورې د تلاشۍ زیاتېدل، د افغان هوایي ځواکونو حملې او بمی چاودنې د خلکو له دغو اندېښنو مهمې اجزا بلل کېږي. د ورستۍ جګړې په ترڅ کې نسبی دوه سترې حملې د ورځې مخکې د لوګر د ازری او د پکتیکا د اومنی ولسوالیو پر مرکزونه وشوې. د اومنی ولسوالیو جګړې نه د لسکونو طالب جنگیالیو او د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلي خبرونه ورکړل شول.
لطف الله ستن اگزام د لوګر ولایت د مرکز اوسیدونکو، حتی د لوګر ولایت لوی لارس د لوګر د کابل نه د لوګر ولایت ته پرته ده، په دې لار کې هر ورځ وسلوال نه ختیوی اختطافونه وی او همدارس تلاشان دي او هلته خلق زورول کیږي، یعنی د خطرناک حالت کې واقع دي. بین افغانی خپل سپ قطر کې روان دي، دغه خبرو لوفاره باید اول دلته قربان دوسی دلته جګړې په کموالی باید راسی دلته قربان رامته سي ترسو خلق آرام ژوند وکي.
د غرض یو شمیر خلق د سړک غاړې په یو بمی چودنه کې د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخی او د پکتیا دی ولایتي شورا مرستيال ایوب غروال واشل هم د امنیتي وضعیت د ترنګالتیا خي بیلګي بولی. په همدې ترڅ کې د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې یو شمیر بهرني وسلوال تازه له افغان طالبانو سره یو ځای شوی او د دغه ولایت په ایوب ځاځي ډنډې پټان او ځین نور ولسوالیو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخدي، خو طالبانو په دې حق لسن نه دی ویلي. په افغانستان کې د جګړې د لا تولیدو په حق لاندې ښنې داسې محل مخ پر ډېریدو دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو پر اجنډا بحث کوي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت بیا شنا راډیو ته وویل چې جګړه د طالبانو له لوري توده شوې. د هغه په وینا د طالبانو حسد ده چې په دې سره په یادو مذاکراتو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي.
هلته مذاکرات روان دي، دوی دلته جګړه توده کړې ده. دوی غواړي چې د خلکو ته او نړیوالو ته دوی دا وښيي چې موږ په افغانستان کې دومره نفوذ لرو، موږ د افغانستان دولت ته هر قسم ته مشکلات جوړولای شو. دوی غواړي چې د دې طریقه راتلونکي حکومت کې پر راتلونکي مذاکراتی ټیم کې دوی ډېر امتیازات تر لاسه کړي.
په عین حال کې وسلوالو طالبان بیا ویلي چې جګړه د پخوا په نسبت کمه شوې. دوی زیاته کړي ورسته له هغه چې امریکا سره تړون لاسلیک کړي په لوی خارونو کې بریدونه او ځانمرګي حمله نه دي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر کال افغانستان ته سباند نیم میلیارډ ډالر په ارزښت درمل واردېږي. خو دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان پر روغتیاي مرکزونو په ځانګړي ډول دولتي روغتونونو کې د درملو کموالی یو د جدي ستونزو نه ګڼل کیږي. په مخړې په دې اړه د ممتاز بهر رپورت تا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وویل چې د درملو د واردولو لپاره هر کال له افغانستان څخه د 300 میلیونه تر 600 میلیون ډالرو پانګه بهر تزي. ښاغلی عثماني چې د شنبه په ورځ د فارماسيستانو د نړیوال ورځ په مناسبت یو غونډې ته وینا کوله وویل چې بهر ته د پانګې د تلو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې د درملو د تولید لپاره پانګونه ته زمينه برابر شي.
یک سرمایه بسیار بزرگ ما شما از کشور خود یعنی از کشور ما خارج
دا یو لوی پانګه ده چې زموږ له هیواد څخه بهر تزي. کوم د دې ورټیا ولرو چې لک تر لګه د خپل درملو یو اساسي برخه په هیواد کې دننه تولید کړو، هر ډالر یا هر افغاني چې مصرفو په مستقیم ډول زموږ د هیواد عواید زیاتوي او په غیر مستقیم ډول د کار د زمينې برابرولو لامل کیږي.
وایسي ایجاد کار و یک زنجیره اقتصادي در سطح کشور میشه.
ښاغلی عثماني د غراز ویل چې پر دې سربېره یو اندازه درمل په قاچاقي توګه هم افغانستان ته واردېږي. خود افغانستان پر روغتیايي مرکزونو په ځانګړي ډول دولتي روغتونونو کې لا هم د درملو کموالی او په مارکیټ کې د درملو د بیو لوړوالی یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون منشي ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غته ویل چې په افغانستان کې نامني اداري فساد له پانګوالو څخه د ملاتړ نشټوالی، حکومتي بیوروکراسي او ځینی نور ستونزې د دې لامل شوي چې په کور دننه د درملو په تولید باندې پانګونه ونه شي. ډاکټر حمیدی زیاته کړه چې په رسمي ډول افغانستان ته د درملو د واردولو ترڅنګ زیاته اندازه درمل له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي.
اوس بدبختانه بدون له کیفیت دوا په غیر قانوني ډول د افغانستان د بنادرونه راننوزي چې هغه دوا نه بلکې زهر دي د افغانستان دولسته لپاره. زموږ هیله د حکومت نه دادا چې په خپل پالیسیو کې ستراتیژیو کې تغییر راولي او متشبسین او سرمایه گزاران ملی تجار دې ته تشویق کی ترسو په داخله د افغانستان کې سرمایه گزاري وکي او د خېګړی یادې چې یو بزمنګ ولس په کار باندې مشغول شي لبلې خو به زموږ دوا کیفیت لرونکي وي.
یو شمیر فارماسيستان هم وایي چې په افغانستان کې د فارماسي په برخه کې د فعالیت کړي ډیره تنگ ده او همداشان د زکړو په محل هم د عملی او تخصصي کارونو لپاره زمينه برابر نه ده. د دغه فارماسيستانو لړل هجرت علي خیل او محمد خان امریکا غتول
د دولت څخه مغوښتنه ده چې د معیاري او سټانډرد د دوا سازي فابریکې جوړې کړي چې دوا تولید کړي او افغان محصلین پکې بوختو سي او غوښت موقع د کار مساعده شي او بل همکارین ته ندام غواړو چې جواز د کار کې د محصلینو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې زیاتره دواخانو والا یا فارماسيستان نه دي یا مسلکي خلک نه دي. هر څوک چې ورزي او چې شته اخلي مریض خو پدینه پوهیږي چې دایمه ته چې راکې خو یو مرز ورته وای او هغه چې هر څه ورکړه دا بل مشکل دی. فارماسيستان ته غټ مشکل پیدا کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل په افغانستان کې شاوخوا 13000 درملتونونه فعال دي چې یوازې 3000 فارماسيستان او مسلکي کسان پکې کار کوي. همداشان دغه وزارت معلومات خي چې په افغانستان کې د درملو د تولید سباندې سلويخ شرکتونه فعالیت کوي چې په کور دننه د مارکیټ لسلنه اړتیاوي پوره کوي او نوي سلنه له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او نورو هیوادونو څخه وارديږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په پام کې دا چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د ستري محکمې د مړې شوې روت گینزبرګ ځایناستې معرفي کړې. د سی ان ان او نیویورک ټایمز په ګډون اکثریت امریکایي رسنیو د جمعې په ورځ ویل چې ټرمپ میرمن ایمی کونی معرفي کړې. خو د دې امکان شته چې ټرمپ ورسته شي به کې نظر بدل کړي. نور حال
زموږ د همکار سمیع الله جلالزی په دې رپورت کې.
تیرې دو سره د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې راغنږدې کېږي او په دې سره رقابتونه هم خورا زیات شوي دي. ټاکل شوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شنبه د سترې محکمې لپاره ایمی کوني بارت وټاکي. بارت به د مړې شوي کینزبرګ پر ځای د سترې محکمې غړي شي او له دې سره به د امریکا ستره محکمه تر ډیره محافظه کار شي. د ټاکنو مخکې د سترې محکمې لپاره د غړي د ټاکل کېدو بحث په واشنگتن کې جدي سیاسي بحثونه راپورته کړي دي. جمهور غوښتونکي په دې نظر دي چې د سترې محکمې غړي یا غړي باید له ټاکنو مخکې وټاکل شي، اما دیموکراتان وایي چې دا پروسه باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې وځنډيږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې نظر دی چې که په ټاکنو کې کوم حقوقي یا قانوني مشکل رامنځته شي نو موضوع باید سترې محکمې ته راجع شي او نه غړي باید په وظیفه وي.
شنون کې وایي د پوسټ لاري د رایګیری پر سر حزبي اختلاف کول شي ټاکنې جنجالي کړي. د دې سناریو په اساس کېدای شي د نتایجو د اعلان په شپه ولسمشر ټرمپ مخکې وي، خو بل اخره به خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته وبایلي، ځکه غیابي رایي نه هغه وروسته ورځو کې حسابيږي. ټرمپ وایي د پوسټ لاري رای ورکول به د درغلي ډکې وي او د رای په شمیرلو کې به قانوني مشکلات موجود وي چې بل اخره به ستره محکمه په اړه پریکړه وکړي. دا یو هغه دلیل دی چې ټرمپ له ټاکنو مخکې غواړي د سترې محکمې د مړې شوي لیبرال غړي رود بیدر کینزبرګ ځایناستی معرفي کړي.
فکر کوم چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه په ستره محکمه کې وشي او فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې نه قاضیان لرو.
څیرونکي وایي که څه هم د پوسټ له لارې د رای ګیرۍ په اړه د پراخو درغلیو هغه ادعا چې ولسمشر کړې تر اوسه هیڅ شواهد نشته، خو مخالفت ورسره پراخ دی، ځکه چې رای ورکوونکي په دې نه پوهیږي چې رای پاڼه څنګه په منظم ډول ډکه کړي. همداشان لکه څنګه چې سږ کال د کورونا وایروس په جریان کې په یو شمېر ایالتونو کې د مقدماتي ټاکنو پر مهال د پوسټ له لارې د رای پاڼو شمېرلو کې اوږد ځنډ پېښ شو.
څومره چې خلک د پوسټ له لارې رای ورکولو ته هڅول کیږي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو له حق څخه د پاتې کیدونکو کسانو شمېر زیات وي او د هغوی رای به نه شمېرل کیږي.
که څه نیمګړی پاتې شي د سترې محکمې رول به څه وي؟
But hopefully we won't.
ایله دا داسې وضعیت رامنځته نشي چې موږ د ټاکنو د پایلو په اړه د قضا څخه د پریکړې وختنه وکړو. فکر کوم دا به دیموکراسي ته زیات ستونزمن وي.
په 2000 کال کې په سختو رقابتي ټاکنو کې ستره محکمه په فلوریدا کې د جنجالي رایو لکبل د رایو بیا شمیرلو پریکړه وکړه چې هغه وخت جمهور غوښتونکو جورج دبليو بوش پر پخوانی مرسیال ولسمشر دیموکرات البرت الګور باندې د وی رای په تفاوت بریالي شوی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
په کندوز کې د پولیو واکسینونو د تیر کمپاین نه یو سل 15 اتیا زره ماشومان د پولیو د واکسینونو پاتې شوې دي.
په کندوز کې د پولیو واکسینو په تیر کمپاین کې 3.5 زره ماشومان هدف ټاکل شوی وو، چې له دغه جملې یوازې 115,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي رسیدلی دي او 115,000 ماشومان چې کورنۍ په کلو کې اوسیږي او سیمه یې د وسلوالو طالبانو واک کې ده له پولیو واکسینو پاتې شوي دي. د کندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې په کلیوالو سیمو کې کور په کور د پولیو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي، بلکې کلینیک په کلینیک د پولیو کمپاین مخکې ځي، نو ځکه دوی د هدف وړ ماشومان نه دی واکسین کړي.
موږ په کندوز کې 3,68,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو ټیټ دی هغه زموږ هدف دی. یعنی موږ څومره چې واکسین کړي دي دا ارقام تفاوت لري. تفاوت دا ده چې زموږ هغه ساحات چې اکسس ورته وو هغه خالي ساحات دي چې هلته کور په کور واکسین تطبیق شوی دی. په ولسوالیو کې هم زموږ پروګرام تطبیق شوی ولی هلته کلینیک په کلینیک باندې دی. موږ کوم هغه هدف چې لاسته راوړی دی په دې 3 ورځو کې مونږ تقریبا 115,000 ماشومان واکسین کړي دي، باقی چې هغه د ټارګټ نه پاتې دي. دا کمپاین په ولسوالیو کې او هغه سیمې چې خارج دي د کنټرول نه، هلته دا پروګرام چې امنیتي ستونزې دي دا هلته کلینیک په کلینیک تطبیقیږي. دا واضح خبر ده چې په کلینیک کې چې واکسین تطبیق شي نو والدین به نشي کولای چې ټول کلینیک ته راشي او هغه زمونږ کوم هدف شي هغه مونږ لاسته راوړو.
یو ونه وړاندې په قندوز کې د پولیو واکسینو درې ورځې کمپاین پیل شو، خو هغه کورنۍ چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي ماشومان یې له واکسینو پاتې دي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی جاوید وایي چې مخکې بعد دوی کلو ته د پولیو واکسین راتلل، خو ډیر وخت کېږي چې د دوی ماشومان نه دي واکسین شوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بلاروس چارواکي د انټرنیټ د لارې جلا کولو ته دوام ورکوي او د اگست میاشتې د نهمې نیټې د جمهوري ریاست د جالي انتخاباتو په باره کې په ټول هیواد کې د احتجاجونو په ځواب کې د آنلاین په محتویاتو محدودیت لګولې دي. په نتیجه کې امریکا د 15 نورو هیوادونو سره یو ځای یو اعلامیه خبره کړه چې په کې د الکساندر میکا اشنکا رژیم د انټرنیټ نسبی او بشپړ استعمال بندول غندل شوی دی. په اعلامیه کې څرګنده شوی ده چې بندول او مخنیول یا د خدماتونو فلتر کول ناحق د سوله ییزو غونډو د غونډو د جوړولو او د بیان د ازادۍ حقوق محدودوي. د محدود اقداماتو د زمیمه سره او د مخالفو کاندیدانو په خلاف لورنه کار اخستل، ډلهیز بند کېدل، د بلاروس سوله ییزو اتباعو او خبریالانو توقیفول او هغه اقدامات چې د ټولنیزو رسنیو او د ډیجیټل ارتباط د کلارو په شمول انټرنیټ ته لار پیدا کول محدودوي، مدني فضا لا نور خرابوي. امریکا او متحدین د بلاروس زړورو خلکو په څنګ کې به همداسې ولاړ وي چې د دغو استبدادي اقداماتو باوجود خپل اواز پورته کوي. دا د یادونې وړ ده چې ښځې د عدالت او حساب کتاب ورکولو لپاره مرکزي رول لوبوي. د جعلي انتخاباتو نه راپدی خو په حقیقت کې د هر شنبه په ورځ سوله ییز احتجاج کوي چې په زرګونه ښځې پکې ګډون کوي، تاوتریخوالی غندي او د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. د آنلاین مدني فضا د خزنده مدني فضا یو نه بیلیدونکې برخه ده. حکومتونه باید د انټرنیټي ارتباط مخه ونیسي یا په مخ کې خنډونه وانه چوي، ځکه اکثره وخت بندول د سوله ییز غونډو د جوړولو، د ټولنو د جوړولو او د بیان د ازادۍ په شمول بشري حقوقو ته تاوان رسوي چې دا د دیموکراتیکې ټولنې اساس جوړوي. د انټرنیټ بندول په ټو استعمال کوونکو باندې تاثیر کوي، په خاصه توګه ډلې او هغه څوک چې په حساس حالات کې وي. د انټرنیټ بندول د ټولنیزو رسنیو ازادي، د خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو قابلیت محدودوي چې د بشري حقوقو د سرغړونو یا ناوړه استعمال په باره کې راپورټ ورکړي او حکومتونه مسؤل ګڼي. د انټرنیټ بندول او محدودول خبرونه او د معلوماتو آزاد جریان محدودوي، اقتصادي فعالیت ته تاوان رسوي، په ټولنیزه او سیاسي ګډوډۍ کې ونډه اخلي او په عامه ژغورنه باندې منفي تاثیر کوي. بشري حقوق په آنلاین باندې داسې وژغورل شي لکه څنګه چې آنلاین ژغورل کېږي. امریکا او د دې لاسلیک کوونکي ملګري د بیلاروس په چارواکو باندې غږ کوي چې د انټرنیټ له بندولو او مخنیوینه ډډه وکړي یا د خدماتو د فلټر کول نه ځانونه وژغوري او د بیلاروس د بینالمللي مسؤلیتونو احترام وکړي او د بیلاروس حکومت ته پکار ده چې د بشري حقوقو د اساسي ازادۍ او دیموکراسي او د قانون د حاکمیت په شمول د مدني فضا احترام وکړي. د بشري حقوقو نه د ټولو سرغړونه چې د بیلاروس د انتخاباتو پورې اړه لري تحقیقات په مستقله توګه باید وشي او مرتکبین د عدالت منګولو ته کش کړی شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
خبرونه واوریدله موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ نورې خبرونه باوریدل نه هیروي. خبر زه ته غواړم د خوده پمانه.